سلامونه دی ازادي رادیو وی بل خبرونه تستړي مشي ز اجمل اندیم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه ته ولاړ شو په مخړی د دې سات خبرونه ته د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو واستول د نه منلو وړ بللی. ډونالد ترامپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خو د طالبانو د حکومت ویان رستیال حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړي. دا رسنیو د ریپورتونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی علماو د برید مسولیت منلې. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خبريالانو ته ویلي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ ناپیژاندو وسلوالو برید لاندې راغلي چې وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د دې طالب ویان په وینا په دغه دوه کسان د سه شنبه په ماخام لوي ملمسیا کور ته پلارو چې وسلوالو پرې ډزې کړې دي. په کابل کې د طالبانو یبه محکمې د افغان خبری اژانس خبريال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د خغلی مهدی محکومیت تایید کړي او نړیوالو بنسټونو یو وخت چې د هغه ازادۍ تسملسي اقدام وکړي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه باندې رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تل میزان میاشت کې د کابل پولیس سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو. د طالبانو حکومت هغه مهال د خپل استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیګ د نه منلو کار دی. ترامپ د سې شنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې یو خبری کانفرنس دغه څرګندونې کړې. وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان بیا دا څرګندونې رد کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادې رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړي. دا کار داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک چارې ټاکنې روانې دي. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. او اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو په یو ډیپو برید کړی. برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درسیز په خبره د روسی اشغالګرو لپاره یې د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړې دي. خبر کې راغلی چې دغه برید کې د یو اوکراینی وسلې په مټ شوی نه د هغه وسلو په مټ چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړي. روسی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. امریکا طالبانو ته د میلیارډونو ډالر استول د نه منلو وړ بللی. دا خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کړې.
طالبان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ریپورتونه لرو. په دې لړ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او دا چې جرمني څخه یو شمېر افغانان چې دغلته په جرمونو تورن دي په تیر کال کې افغانستان ته استول شي. کندهار کې د کتابونو د کمښت او زده کوونکو ته د پیښو ستونزو ریپورت هم لرو. خپرونه کې درته نور ریپورټونه هم دراوړو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نمنلو پریکړه بللې. ډونالد ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استي. خپل د امریکا د وسنی حکومت چارواکو دا رد کړی چې ګوندې دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته پیسې استي، خو ټینګار کړی چې د افغانانو د بشری ملاتړ په هدف افغانستان ته د بیلابیلو ادارو لالاري مرسته لیږي. دا طالبانو د حکومت د ویان رستيال الحمدلله فطرتم په یو بیان کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې کړې ویل دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا له خوا له افغانستان سره حق مرسته چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کیږي، د بندیدو غوښتنې وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی. ډونالد ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسه کې ویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خاغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلله، ویل چې دغه ډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا ان د باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي، دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خود امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت د ټیم چې غړي جمهوریت غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندې کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپل مخالفینو مالی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت نن چهارشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ادعا ناسمه بللې او په سختۍ رد کړي. نو موري ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پانګې هم کنګل کړي. په دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندې کړي، د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل:
باور مې اس کی
زما په باور وروسته له هغې چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه اونۍ ورته پاتې دي، په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به یې آن بندې کړي. کله چې امریکا خپلې مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بنګلټونه به بې ارزښته شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویو بنسټونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي، امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونې کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړي. خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د غمرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. په تیر یو کال کې له جرمني څخه دیار لسوا افغانان استل شوي. په دې اړه یو ریپورت لرو، خو په ګاونډیو هیوادونو کې هم د افغانستان وضعیت ښه نه دی. تر هغه مخکې پاکستان ته ورسو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو د اعتبار موده شپږ میاشتې غځولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې په پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټک کړې ده. تفصیلي د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورسپانې پرون سه شنبه ناوخت راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت ستري محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اي سي سي او پي او آر کارتلرونکو په ګډون با ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوی لبش پړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پي او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سي آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اي سي سي بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولې دي. محمد علیم چې تازه پرول له پاکستانه ریپورت شوی ازادي رادیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اي سي سي کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې ژوندۍ کوله او اسمهال دوکمنټ دوه ریپورت شوی مده اي سي سي کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس شي کوم دي نه سوال ډیر ځات افغان سره ډیر نه وړ چلن کې ډیر نه وړ سلوک وسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورت وي که ویزه که هر څه کنه نو قضا بول ډیر زیات کوي. ز خپل د اي سي سي کارت بوجود هم پټ شوم اقرار کې ما فامیل چې کوم دی په اسلام آباد کې پاتې کیږي اوس مهال موږ د سخت مشکلات سره مخ یو.
د پاکستان په پینډې کې مشته یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی نن سهاري پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مون کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو مده ته ما شوې ده اوس یې راوستي او دلته حاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اي سي سي کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري مشر فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبره نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غا کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو خ قربتوب ته دوام ورکړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
له خبرتیا مخکې مو په د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په تیر یو کال کې د پاکستان نډیر لري د اروپا یو یاد هیواد جرمني څباندی دیار لسو افغانان له دې هواد استلی او افغانستان ته ریپورت کړي. ځینو جرمن رسنوی د دې هواد د کورنوي چارو د وزیر په حواله دا ریپورت ورکړي ویلي چې افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام ولري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې
ل جرمنی څخه د افغان پناه غوښتونکو د استلو د بهیر په دوام تازه یاد هواد د 1301 شپږ افغانانو د استلو خبر ورکړي. لاروخانه نه د چې دغه کسان د کوم لاملونو او په کوم شرایطو کې افغانستان یا نور هیوادونو ته استل شوې دي. د جرمني زینو رسنیو لډلې زی ډی اف هویته د سیشن می پورز د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1300 کسان له دې هیواد ایستل شوې دي. پر راپور کې راغلی چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل دې ورسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلن قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی. دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو لګواخ سره مخ دی.
آلمان په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له دې خپل خاورې څخه وباسي. په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اتحادیې د اروپایي اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډیر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وای. د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم. تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني له خوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني له خوا نه کیږي.
دلی مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از حد شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلې دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندګي را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاک په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی. په تیر میلادي کال کې د قطر هوایي شرکت په همکارۍ 28 افغان پناه غوښتونکي چې په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو په یوه چارتر یا ځانګړې الوتنه کې کابل ته ولېږل شول. وروسته له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو جرمني پولیس د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا ووژل شو، په وروستیو میاشتو کې کابل ته د پناه غوښتونکو د شړلو بهیر په جرمني کې یوه ګرمه موضوع ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوستان تاسو موږ غواړی ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د کرکټ بورډ د اړید اتلانو جام سیالیو لپاره د خپل لوبډلې لپاره د پاکستان په خانه لوبغاړي او لوبډل مشر یونس خان نوې سلاکار یا منټور کومارل دي. بختيار سایل په اړه ریپورت لري.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویل دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې په خوانې لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلې ده. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکي لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکي لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپینز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویل دي
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه ګمارلی دی. نوموړی به د چمپینز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي. دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیس چاپیریال او شتنځاینو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړه د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
په ایران کې تیر 2023 کال کې د ادامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پارولې. په دغه کال کې د یو دیرش ښځو په ګډون 901 تنه ادام شوي چې له تیرو 9 کلونو راهیسې د ادامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د ادام اکثره قضیې د نشه یي موادو د قاچاق وي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنۍ شمیر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو دیرس میرمنې هم شامل دي چې ځینې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګناه کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره هم دغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغه نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلب کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د انجونو خونځي لکه د نور افغانستان په څیر تړلې، خو په کوم ځای کې چې د الکانو خونځي پرانستې دي، هغوی بیا د کرتاسي او درسي کتابونو د کمښت سره مخ دي. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډه ول زده کړي نسی کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته شو درس نه سراته ویلې. کتاب پیدا سم بیا ور دي شو، کتابونه ډیر کم دي، کتابچې کلمان ډیر کم دي، کتابچې موږ ته کلمان موږ پر تخته دغه درس نه ویل کی، تخته درس نه سو ویلې.
موږ د کتابو ستونزه ډیره زیاته ده، کرتاسیانه لرو دغه د کتابو د کمښت لامل سم سبقان نه سو ویل او ډیر ور سر په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
انځه د شپږم ټولګي زده کوونکی يم سلما. موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړو، او موږ د کتابونه نه یو، موږ زده کړې نه شو کولای، موږ د پیټمو کې ستونزې او مشکلات ورته کیږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سره سوالای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي، نو مخپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
مس په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د نستون سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره غوته تدریس وکړي. کرتاسی شتون زوم ستا په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه شول.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو لړ تر ټولو لوی شمیر افغانانو جوړوي. د انسټیټیوټ یو تازه رپورت کې ویلي دي د دې افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. نور جزئیات به د سنا کاکړ په رپورت کې وورو.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي، په هر شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ ترڅنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس العماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپل امید د دې سانه شاهد هم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتول لپاره ونیولي او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، دغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکو افغانان نه دی هیواده ایستلی.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو، پاسپورت یې هم درلود. پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یې وړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، او سم یو وار بیا په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د طالبانو یوې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو یو وخت چې د هغه د ازادۍ لپاره د سملاسي پر طالبانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د رسنیو د ریپورتونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی عالمانو د برید مسولیت منله. په بغلان کې ځای طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ د ناپیژاند وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ادعا وکړه چې وسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده. طالبانو ویاند حمدالله فطرت بیا پر خپل ایکس پاڼه دغه ادعا رد کړې او ویلې دي چې امریکا یا بل کوم هیواد پیسې نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین بلدي وروسته په دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سمبالوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته هغه افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي. د برتانیا ځانګړي ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی وو ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته د ترسره کېدو امر کړی وو. اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو یو ډیپو په نښه کړی دی. برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پېښې کړي دي. او د ایتالیا چارواکي وایي چې د دوی د هیواد خبریاله چیچیلیا سالا د ایران له زندانه خوشی او روم ته روانه شوې ده. د ایتالیا د صدر اعظم جورج املونی دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن سالا د ډیپلوماټیکو او استخباراتي هڅو په پایله کې خوشی شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل او نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان
هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبله میدان او نيزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري په خوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شلوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په کتار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20000 منډې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلی یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافی تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافی تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام لپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ویل ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ روانې پانه چې بل سګرټ باندې وهله سګرټه انځه خرا خرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مستنه شو هله چې نشي ډېر زیب کړې
نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ، دوستانو، ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د انګلستان ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان تر 1600 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولې لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې و چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانعي دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه دستایل ده چې دوی هیڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کوي. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول نه پریکړه شوې ده، نه عادلانه پریکړه شوې ده. دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم تر څنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبيږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فرا کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبه په ورځ د جنوري په 10 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فرا لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په ورستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فرا ته ماتې ورکړې او په ورستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو تر څنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې دریم مقام ګټلی خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لپاره لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو له امله لیک څخه پاتې شول او د راتلونکو پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیک د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علی زاده ګټلې ده چې 13 ګولونه وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وې چې پرون د مسلمي لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بندیمیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جان عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې ترڅنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرسټ کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په 4 اساسو انتخاب شوې ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه را تیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوې ده، کامیاب شوې ده، همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوې ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سکال په 2040 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کمواله په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې میډل آرډر دی، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو میډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپیننګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوې ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنه ما چې ان شاء الله دینه بعد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کمو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کمو 15 اور او سکل خوشبختانه 500 لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دینه بعد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم ټیمونه وي، او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اخیستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه کې په فاسټ بالینګ بخش کې، هغه په سپیننګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي، په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده. کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زولې پکې نه ام راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شي لیکلی ده
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلي دي چې سکالې د دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیسته چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کاله البته یادومه چاغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و مثال که هغه په بالینګ بخش کې که هغه په بیټنګ بخش کې هغه استثنا سو چې یو فیل کړی و هغه ټول په ټیمونو کې راغی تیر دوه کالو کې درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لس زره غنځم کړي هغه گنجایش نشته یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي شپاړس اشاریه پنځه نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته چا چې پاس کړې ده پرفارمنس یې صحیح ده هغه په سل فیصده ټیم ته راغله دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي نو دې نه دغه کوم هلمند دی مثال قنداري نور ولایت د دې په ریژن کې چې حسابېږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول شوی ده یعنی د سنه ده چې یو ریجن نه بل ریجن ته لوبغاړی ورکول شوی ده دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد دپاره د کرکټ د تقویت دپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه مې نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کمبودي په دوی ولایتونو کې هغه ځاینه پلیر ورته ورکول شوی ده خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول شوی ده د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره شوی ده دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون را په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیمه لري په پنځه ټیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي هغه نه بعد دوی ته ریسټ ورکول کیږي کوم نور لوبغاړي چې دوی ته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده کرکټ تیز ده نو په دې ته یو بل دغه اضافه شوې ده چې دا د لوبغاړو لپاره هغه لوبغاړو لپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونتونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي د په دغه اساس باندې دوی مثال باید په لوبه جاری وساتي اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دی چې رنس کوي د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وسات او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ هم اخلي پرفارمنس هم ښیي نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریډ ټو کې داسې یو لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سټرایګریډ باندې لوبونه کی نو چې هغه پرفارمنس کې هغه پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده تیز ده نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي آماده سي بالر نو په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راؤنډر دی پکې یو سپننګ آل راؤنډر دی یو فاسټ بالنګ آل راؤنډر که چیرته دوی دوه آل راؤنډر لوبوي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالنګ کوټه باید دکې مخکې خو داسې و چې مثال پارټایمر راته به اته وره وکړه نهه وره وکړه نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سه زور راکو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلامي کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کی یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان غوړنې لپاره بوختیا پیدا کړی مطالعه او ورزش وکړي او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړي
کڅه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالۍ لا هم نه دی بشپړې خو د پایلوبي دوه لوبډلې معلوم شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبېږي استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلي افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته یې وګټلې درې وبایللې یوې مساوي کړه او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي څلور یې بایللې دي دوی مساوي کړې دي د نمرو مجموعه 113 ده خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په 5م انګلستان په 6م بنگلاديش په 8م پاکستان په 8م او ویسټ انډیز په 9م مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلوبې لپاره غوره شوی دی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو تاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ لدی اړخ مهم دی چې راشد خان پکې دیوی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځین نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونواله لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ڈربن سپر جائنٹ پریٹوریا کیپیٹل پارال رویلز او جوبرگ سپر کنگز لوبڈلے گڈن لری راشد خان بیا یو وار بیا دا مائی کیپ ٹاؤن دا لوبڈلے لوبڈل میں شرطا کل شوے دے اگا با دا روان لیگ سکال لومڑنے سیالی ہم کئی په یاد لیک کې راشد خان ترڅنګ د مای کیپټان په لوبډل کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوب کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوی دي خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروتوریا کیپیټل په لوبډل کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډل کې لوبيږي د ورته چې د سویلي افریقا شلوریز لیگ به د فبروري په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکو افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کی څو مهمه سیالۍ هم تر سره کړې دي. وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالۍ تر سره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امده خبر په پېتر رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.